د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي د لسو بجو په خبرونه کې مو زل بیا ز بشیر ګواه کوربه او په دې غړي کې بیرابیل ریپورتونه درته لرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دی او په اخر کې به تاسو د سولې په لور ونیز خبرونه هم اوریدل شي خو د غړي په لومړي سر کې تاسو ګلیاز د دې خبرونه وایي
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی امریکا د پیښور په زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو طالبانو بریټ په سخت ټکو کې غندلې دي په ننګرهار ولایت کې په عملیاتو کې شپږ داش وسلوال وژل شوی او امریکا اعلان کړی چې د کډوالې لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال تړون څخه وځي اوس د خبرونو تفصیل امریکای په پیښور کې په زرعي روزنیز مرکز د پاکستاني وسلوالو طالبانو هغه بریټ په کلکه غندلې چې 12 کسان یې وژل او 15 دیش نور یې زخمیان کړ د امریکا د بارونو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه په بیان کې ویلي دي چې دوی د قربانیانو کورنۍ سره په غم کې شریک دي او په بریټ کې د ژوبلو کسانو روغ صحت غواړي په بیان کې ویل شوی چې دوی د پاکستان ولس او حکومت سره ولاړ دي او دوی په پاکستان او په سیمه کې د ترهګرو د ګواښ سره مبارزې لپاره خپل همکارانو سره کار کوي تر کې طالبان پاکستان د دسمبر په لومړۍ نیټه د پیښور په زرعي روزنیز مرکز باندې د بریټ ذمہواری منلې و د غلطه دوی درې وسلوال په برکو کې داخل شوی ول بلخه د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس سبا د اسلام آباد سفر کوي نو موړی به په یو ورځنی سفر کې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر سره ملاقاتونه کوي د دې نه مخکې په نومبر میاشت کې د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلر سره د پاکستان سفر کړی وو د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې رستو کې اړیکې ترنګلې شوې دي پاکستان او روس د توانای په څنګه کې د پانګې اچونې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر ورکړی چې دا پروتوکول په ماسکو کې د پنځم پاک روس د بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو د غونډې وروسته د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر رسنیو ته ویل چې د توانای سکتر کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترې روانې دي دوی ویل چې په خبرو اترو کې نوي موضوعات هم لکه سوداګرۍ آزادۍ بینکاری ګمرکونو یعنی کسٹمز کې همکاري د ویزې اسانتیا او پاکستانی زدهکوونکو کشمیر کې زیاتوالی شامل دي پرون په خبر کې د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې غونډه کې ګډونوالو په لر او بر پښتنو غږ کړی چې مسلې او ستونزې د خبرو د لارې حل کیږي په پیښور پریس کلب کې د ډاکټر خان تحریک غونډې وروسته د یاد تحریک مشر ډاکټر خان مشال رډیو ته ویل چې پښتنو له بکار ده چې زړونه له یو بل سره وتړي
دا تقسیم تر هغې پورې نه ختمیږي تر څو پورې چې زموږ ترمنځ د زړونو تړون نه دی راغلی که زموږ ترمنځ د زړونو تړون راغو نو دا یاد ساتئ چې لوی لوی دیوالونه چې دی نو هیڅ معنی نه لري دا بیا په خپله غورځېږي
د غونډې مشرانو وویل چې د پښتنو کارپوهانو لپکار ده چې خپل تاریخ ولیکي په ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د شپاړس داعش وسلوالو د وژلو ادعا کړې پرون د ننګرهار ولایت دفتر رسنیو ته لیږلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې په خوږیانو هسکمینه او اچین ولسوالیو کې د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې شپاړس داعش وسلوال وژل شول او شپږ نور زخمیان شول د دوی په خبره په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی بلخوا په خوږیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو له وجې 250 زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي او ولایتي چارواکو هغه کورنیو سره مالی مرستې هم د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکو پرون ویل چې د وسلوالو په بریټ کې دوه امنیتي چارواکي وژل شوي او لس نور ژوبل دي د ننګرهار ولایت وایان عطاالله خوګیاڼي ویل چې په وژل شوو کسانو کې د استخباراتي ادارې غړي شامل ول پرون په جلال آباد کې یو شخصي ټلویزیون مخې ته یو راکټ ویشتل شو کله چې امنیتي اهلکار موقع ته ورسېدل نو دوه نور چاودنې وشوې اسلامي دولت یا داعش وسلوالي د بریټ ذمہواري منلې ده تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ امریکا اعلان کړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ به د کډوالې لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال تړون څخه هیواد وباسي او ویلي دي چې دا د امریکا حاکمیت کې مداخلت کوي د امریکا د بارونو چارو وزارت د دسمبر په دویمه نه وخت ویلي دي چې دا تړون ډيري داسې شخونه لري چې د امریکا د مهاجرت او د کډوالې پالیسۍ او د ټرمپ ادارې د مهاجرت اصول سره متنازع دي د ملګرو ملتونو د نیویارک اعلامیه کې راغلی و چې نړیوال مشران د خلکو ژوند ژغورلو او د حقوقو ساتنه وکړي او په نړیواله کچه خپل ذمہواري شریک کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هیلي ویلي چې د 2014 کال د کډوالو او مهاجرت نیویارک اعلامیه د امریکا حکومت سره مطابقت نه لري د امریکا استخباراتي اداره سی آی بخنه غواړم د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای وای دوی د ایران لوړ پوری فوزی جرنال ته خبرداري ورکړي چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسم بریدونو ذمہوار به ایران په لوز واکونه ګرځوي. د سی آی ای مشر مایک پومپوی پرون د کالیفورنیا سیمی ویلی کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې میجر جنرال قاسم سلیمانی به خط هیڅ کله پرانیزي، خو هغه غوښتل چې دا واستوي ځکه چې سلیمانی دا ښودلي چې د دوی ځواکونه په عراق کې امریکایي ګټو ته ګواښونه جوړولی شي. سلیمانی د قدس ځواک قومندان دی چې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو بهرني عملیات کوي. د ایران سرکاري خبري اجانس فارس د ایران یو فوزي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی قومندان د خط اخستو څخه انکار وکړ او ویل چې د خبرو لپاره سم مشترک نه لري. چارواکي دانی دی ویلي چې دوی کله خط ترلاسه کړي خدای ویلي چې په دې رستو کې ورته ملاو شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو واری بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسیې د حکومت استازو ترمنځ همکاري نه ده شوې. په نوس پین ماڼۍ کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې ولسمشر وویل
نه زه اندېښنه نه لرم چې څه کار شوي هغه هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. موږ به ګورو چې په راتلونکي کې څه کیږي.
ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روسیې له پخوانی سفیر سره کتلی وو، خو په دې اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي وو. او آخري خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. نن په ایشیز سیریز کې د انګلند او آسترالیا ترمنځ دویم ټیسټ لوبه روانه ده. د لوبې نن دویم ورځ ده او آسترالیا په لومړي اننګز کې تر اوسه پورې د شپږو لوبغاړو په زیان 290 رنزونه جوړ کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري او د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم شته. له ګلای اعظم خبرونه اوریدل په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د امریکای دفاع وزیر پاکستان ته په داسې حال کې ورزی چې په دې روسیو کې امریکایي چارواکو یو ځل بیا ویلي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد صادقانه کار نه کوي. آیا پر پاکستان بندیزونه لګول کېدای شي؟
کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورت فند نیکست کیس باندې ورکړي، د دې د سټیټس نون الای والا دا به ختم کړي، خو دې باندې فرق ډیر نه پریږدي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر په پېښور کې د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته ویلي چې تشدد اسلامي جواز نه لري او مسایل باید د خبرو له لارې حل شي.
آئینی او جمهوری جو بجهد که من سم آسر که من سم اپو وقت که دا دا اسلام پر هم آهم ده او ترخیری او دا تشدد لارا دا اسلام پر هم آهم ده.
په پېښور کې ډاکټر خان تحریک په یو سیمینار کې د پښتنو په یووالي ټینګار کړی. او د غړې په اخره کې د سولې پر لور خبرونه اوریدل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو ته خبريږي. له هغه ځای اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په داسې حال کې چې تیر هفته افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي وو چې پاکستان لا هم د ترهګرۍ سره مبارزه کې سم کار نه کوي. د امریکې دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته ورځي. میتس بعد د دسمبر په 4مه پاکستاني چارواکو سره د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکې بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې هغه برید غندلې چې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 9 کسان وژل. احمد الله په دې حق له نور معلومات راکوي چې لږ مخکې ته ما په ژوندۍ بڼه وپوښتل.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نو هغه سبا په یو ورځنۍ دوره باندې اسلام آباد ته کوم دی هغه براره سي او د امریکای د محکمې د دفاع محکمه د پینټاګان تر مخه د امریکا دفاع وزیر چې کوم دی هغه به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او دغه شند پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونه کوي. په دې ملاقاتونو کې به هغه د سیمې د امن دغه شانتي د افغانستان شخړه چې کومه ده او د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو نه علاوه په مختلفو چارو چې کوم دی هغه به خبري اترې کوي. د جیمز میټ چې کوم هغه 13 ورځې مطبوعاتو سره خبرو کې دا ویل چې د دفاع وزیر په حیثیت د پاکستان لومړی دوره ده او د غواړي چې پاکستان سره خپل چې کوم اړیکې دي هغه خي کړي او دا پرزمه ده چې د اړیکې خکول کې خپل کردار ولوبوي ځکه چې د دوه ملکونو ترمنځ چې خي اړیکې نو هغه او افغانستان کې امن راشي نو هغه نه صرف د دې دوه ملکونو بلکې د سیمې لپاره هم ښه خبره ده.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار احمد الله اوریدل چې اسلام آباد یې مونږ ته لږ مخکې حال راکوو د امریکې دفاع وزیر جیمز میتس چې سبا د دسمبر په 4 تاریخ پاکستانی چارواکو سره د ترګرې په وړاندې په شریکې مبارزې کې خبرې کوي د هغې په اړه تاسو ته حال وایي. همدې اړوند تاسو یو بل رپورټ درورو د 13 اگست په میاشت کې امریکې د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلانولو په مهال ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت دریځ په خپلولو سره ویل چې پاکستان باید د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان دریځ لري چې د سیمې امنیت ته ژمن دی او د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 13 تاریخ ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر توپیر موجود دی. د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو او ترګرې سره صادقانه مبارزه څنګه کېدلی شي دا په دې رپورټ کې وو. د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن د نومبر په 28 په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږی دی چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکایي وترهګر ډله ګرځولې و. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکي احمد رشید وای د نیکولسن پر خفغان پوهیږي ځکه چې د ده په وینا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناټو هیوادونو سره د پاکستان ترنګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع داده چې پر پاکستان به ځنې بندیزونه لګیږي.
د 13 اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه جنرال جان نیکولسن د 13 شنبه په ورځ خبرلانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ترامپ د سخت دریځ سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی، خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او تر هغه سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نه شي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري او وای د نیکولسن خبرې د ترګری سره مبارزې لپاره د واشنگټن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنول شي. دغه په وینا کې امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کړي.
د دې تعلق په کار دی، د دې نه بغیر دا کار نه چلی، نه به افغانستان کې امن ناراضي او نه به پاکستان کې داسې امن. نو دا طریقه دا ده چې په کار دی چې موږ حکومت ورته وایي چې دا دا تاسو موږ ته سره کوي څه ثبوت را کوي. مخکې هغه ورته ویلي چې تاسو موږ ته وایي چې فکرانی دي موږ کا اکشن وانهشتو به تاسو وایي که نه چې جی صحیح تا بند نه کوي. کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورټ فنډ نیکسټ کس باندې ورکوي،
امریکا پر پاکستان لدی قبل هم نیوکی کړي چې پر ترهګری تورن د جماعت داوا ډلې بنسټ ایښودونکو حفیظ سعید د نومبر په 4 د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. د سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس ویندې سارا هکبی سینډرز د نومبر په 15 تاریخ خبرلانو ته لیږلې یوه خبر پاڼه کې ویل که حافظ سعید بیرته ونیول شو د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به ډېر زیان ورسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډېر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو په لمو سره تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه غندلی دی، ویلي دی چې د دې هدف راتلونکي کل تعلیم به برخې ساتل دي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز مشال ریډیو ته ویل چې غیر ریاستي عناصر غواړي د حکومت عملداري چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پر ورځ وسلوالو طالبانو د پېښور په ذریعي روزنیز مرکز برید کې د زده کوونکو په ګډون نه کسان ووژل. بلخوا د تعلیمي چارو پوهانو ویل دي چې د پښتنو سره یوازنۍ لاره د تعلیم ده چې په باعزت توګه محنت وکړي او خپل راتلونکي پې روښانه کړي. نور تفصیلي له ګلایا زورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز مشال ریټو ویلي چې په تعلیمي ادارو بریدونو سره د محصلینو د حوصلې ټیټولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل چې د پېښور په زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو برید افسوس خبره ده او وسلوال اوس آسان هدفونه بنخه کوي چې پکې تعلیمي ادارې شامل دي. ډاکټر قبل ایاز ویل چې په اسلام کې د دې خبرې قطعا جواز نشته چې بې ګناه خلک ووژل شي.
اول نه فتوی موجود دي، لکه نن نه سلور پنځه کاله مخکې د دیوبند فتوا راغلی ده چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بهر برما میانمار نیپال مالدیپ او د خوش او بنگلادیش د ټولو ملکونو دیوبندی علما دا راغونډ شوي وو. دوی بیا بالکل دا واضح فتوا ورکړې چې آئینی او جمهوری جدوجہد د نن سم عصر کې نن سبا په وخت کې دا د اسلام سره هماهنګ دی او ترخګیری او د تشدد لاره دا د اسلام سره هماهنګ نه ده.
ډاکټر قبلا آیا زیاته کړه چې دا د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو جنگ دی او ریاست تر اوسه پورې مزاحمت کوي. د جمعې ورځې برید نه درې کاله مخکې په هم دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوالو په برید کې یو نیم سل نه زیات کسان وژل ول چې پکې ماشومان شامل ول. د تعلیمي چارو پوه خادم حسین وایي له شلو کلونو راهیسې دا عمل روان دی چې په ځوانانو او تعلیم یافته طبقه کې ویرې ترهې خورولو کوشش کیږي. د خادم حسین په خبره داسې بریدونو سره خلک تصور کوي چې مستقبل ختمیږي، نو دې سره زیاته ویره پیدا کیږي.
همیشه تر حاضر دا غواړي چې د اجي دغه ناوړي حمله یا بریدونه دا د خلکو په نظر کې مراشي او دا د میډیا کې ګلوریفای شي. نو د ماشومانو ځوانانو باندې او په تعلیمي ادارو باندې حمله او بریدونه دا ډېر زیات میډیا کې ظاهره خبره کې راځي. په اړه خبره مکوي تعلیمي ادارې بالخصوص په دې وطن کې او ځوانان بالخصوص په دې وطن کې داسې ګڼل کېږي چې د روان سوچ علامت دی. نو که هغه سوچ ویرول شي او هغه تنقیدي شور نه پاتې کړی شي، نو شاید چې دغه طرحې دغه ماحول به برقرار پاتې شي او طرحه او یره دا د جنګ اقتصاد جوړي، نو دغه جنګ اقتصاد برقرار پاتې شي.
خادم حسین زیاته کړه چې تعلیمي ادارو امنیت د نشت برابر وي، نو وسلوال په اسانۍ سره دوی په هدف کوي. بلخوا د پېښور پوهنتون د قانون زده کړو پروفیسر ډاکټر سویل شهزاد ویل چې پښتانه د سبق د لارې په باعزت توګه خپل رزق ګټي، خو په موجوده حالاتو کې دوی ټوپک را اوچتولو ته مجبورول کیږي.
غریب پښتون دی که امیر پښتون دی که وسې رسي او که نه رسي، د خپل د امدنۍ د زیاته نه زیاته حصه د ماشوم په سبق، لکه مونږ انتهایي په سبق کې لکه سنجیده قوم دی ډېر زیات نیم ماشومان لیږو، لکه خامخا یې مونږ لیږو سکول ته یې لیږو، د فیس والا سکول ته یې لیږو، که ډېر مجبور شو مدرسې ته یې لیږو، خو خامخا مونږ چې دی څه ناڅه لکه علم لکه واخلي. نو بس دغه د زور راکوي، نو څه خبره ده چې د خوږی بس لکه ځوانان به مړه شي، بوډاګان به مړه شي، همدغه هم خبره ده. په هغې باندې مونږ دومره تکلیف نه راځي چې څوک په وړو راځي، خامخا دي په وړو ډېر تکلیف رسي، ځکه تېر راځي دا خلک.
سهیل شهزاد زیاته کړه چې ماشومان او زلمي د دوی مستقبل دي او په دې ګزار کول په راتلونکي کې تیاره خورول دي. دی وایي حکومت له پکار ده چې تعلیمي ادارو لپاره جامع امنیتي پلان جوړ کړي. خو د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د 2014 کال د دسمبر د 14مې حملې وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړې وه او وایي چې په ترهګرۍ یې تر ډېر حده پورې قابو موندلې ده.
ټولنه او سخت دریځي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر په عمل سره.
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې زمګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري پیښور کې د ډاکټر خان تحریک غړو د پښتنو پر ستونزو خبرې کړې دي. دوی په یو سیمینار کې په افغانستان او پاکستان او نورو هیوادونو کې لمیشتو پښتنو وغوښتل چې د سیاسي مسایلو د حل ترڅنګ دې پر کلتوري اړیکو هم سلا مشورې وکړي او یو موټی دي شي. دوی پښتو ژبې د ودې لپاره هم ځینې وړاندیزونه درلودل او له خلکو وغوښتل شول چې د خپلې ژبې او تاریخ ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي. نور حال به غلام غوث سره وایي.
زړونه سره یو لاسونه سره ورکړو دا کاندې به دادونه شي دا بوټي به دوام شي.
پېښور پریس کلب کې د چاپیر ناسته د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې ترسره شوه. په دې غونډه کې د پښتون قام د یووالي، امن او پرمختګ لپاره د پښتنو د زړونو په تړلو او د دوی ترمنځ د نفرت په ځای د مینې او محبت په کرلو ټینګار وشو. د یاد تحریک مشر ډاکټر خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي
چې تر سو پوری زمون ترمنځ د زړونو تړون نی اومدک ک شانتی با لرو بر ټکیګو وجلې کیګو با.
د ډاکټر خان تحریک یو ځوان غړی شهروز خان په لرو او برو پښتنو غږ وکړو چې په یو بل پسې باید د ملنډو کولو څخه دی ډډه وکړي شي. یو بل مشر انجینیر تورګل چمکنی د ناستی ته د وینا پر مهال وویل چې باید پښتانه پوهان خپل تاریخ په خپل ولیکي ځکه نور قانونو پښتانه په بدو نمونو یاد کړی دی. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې په وده او پرمختګ باندې هم خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري د سولې پر لور خبرونه تاسو نن په دې غړې کې وړاندې کوو. په اخر کې تاسو اوریدل شئ نن پکې په دې اړه بحث شوه دی چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو له 2003 کال راهیسې چې کوم جنگي جرمونه شوې دي دا غي پاړه د څېړونو خبره شوې ده. په هاګ کې د نیدرلندز په هاګ کې نړیوال عدالت کې دا خبره شوې ده چې کېدې شي امکان لري چې په دې اړه څېړنې او تحقیقات وشي. نو د سولې پر لور خبرونه کې په همدې بحث شوې چې دغه څېړنې د تشدد کمولو کې څه مرسته کولی شي وکړه. خو اوس رپورټونو ته ورځو. د شمالي وزیرستان څخه د پارلمان ته منتخب محمد نذیر وایي چې د پنجاب حکومت په مرسته به ډېر ژر په یاد ایجنسي کې په دانش سکول کار شروع شي چېرته چې بس زده کوونکو ته وړیا تعلیمونه ورکول کېږي. بلخوا د یادې ایجنسي ځینو مشرانو ویلي دي چې له دې وړاندې هم داسې وعدې شوې خو عملي شوې نه دي. په اړه د احمدالله رپورټ ورو
د نوموړي وینا وا چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د پنجاب حکومت یو پلاوی د شمالي وزیرستان د مختلفو ځایونو دوره وکړه او د سلا مشورې وروسته به ډېر زر دانش سکول په جوړولو کار شروع کړي.
د
ایوې پوښتنې په جواب کې محمد نذیر وویل چې په دې سکول کې بعد شمالي وزیرستان 2000 پورې زده کوونکو ته مفت تعلیم ورکړی کیږي.
په دې کې د سپژم نه وته د 12 مرته ورکوي، هغه ته تعلیم فری ورکړي، په سکول کې نه دی ری حیا شوی، کان پینا لباس هر څه د پنجاب د ګورنمنت نه دی کنه، په دې کې تقریبا 2000 کسونو تعلیم حاصل وي.
خود شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ملک جلال وایي چې منتخب پارلماني استازي له دې وړاندې هم ورسره ډېرې وعده کړې وي چې په ایجنسی کې به میډیکل کالج نه علاوه د هلکانو او جینکو لپاره سکولونه او کالجونه جوړوي، خو تر اوسه یې خپله یوه وعده هم پوره نه کړه.
د څمره چارې چې کړې دي دا پر اکاډ موجود دي مشره چې د ټول خرڅول کړي دي، دا نه 100% د اسه د توقع نشته چې دا په شفاف طریقه باندې دا مشره سکول ضروري او چې کوم دي پی دي بل وی کوم دي کې خالق ډېر وی چاته پیدا وی نه پخ دي کې دا بالکل نشي کې دا ځکه چې په دغه کولا کې سلوار نن کولا کې دا مشره مدین شو.
د ذکر دا چې د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف په 2009 کال کې په پنجاب صوبه کې دانش سکول په نوم سره د سکولونو یو پروژه شروع کړې ده چې په کې زده کوونکو ته ویډیا تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. دا مهال په یاد صوبه کې 4 سکولونه جوړ کړی شوی دي چې په کې ود هلکانو او ود جینکو لپاره دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په افغانستان کې 9000 سرحدي ځواکونه دي. اوس د دې ځواکونو قومانده دفاع وزارت ته ورکړل شوې ده، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی 13 ورځې په همدې اړه یوې غونډې ته وویل چې دې کار سره به د امنیتي کارونو کې د هماهنګۍ سره مرسته وشي، او د دغې ځواکونه به په افغانستان کې له مهمو نړیوالو پروژو څخه ساتنه کې لا ډېر ښه رول ولوبوي. حدیث پردیس پر رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سرحدي ځواکونه به تر دې وروسته په میلیاردونو ډالره د دولت ملي خزانې ته راوړي. ښاغلي غنی چې د شنبه په ورځ یې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې، وویل که د افغان ځواکونو میړانه نه وای حکومت به سیاسي لاسته راوړنې هم نه لرلای.
خاصتا په سرحدي قوا باندې ضرورت دې ده چې لکه کوماندو غوندې اول اردوګانو غوندې دوی باندې لویه پانګه واچوي، و تنظیم قوای سرحدی حداقل میلیاردها دلار در طول سالهای آینده انشاءالله تعالی در خزانه دولت خواهد.
خاغلی غنی ویل دفاع وزارت سره د سرحدي ځواکونو په یوځای کېدلو سره به له وسلوالو مخالفینو د نیول شوو سیمو د ساتنې ستونزه هم هواره شي. دی وایي پخوا افغان ځواکونه په دې برخه کې له ننګونو سره مخ ول. د افغانستان دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د انتقال پروسه شاوخوا 11 میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د معلوماتو له مخې د سرحدي ځواکونو ټول شمیر چې دفاع وزارت ته انتقال شوي شاوخوا 9000 تنو ته رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي بیا د سرحدي ځواکونو ستونزو په اشاره سره د دوی د سمبالښت یادونه کوي، وایي چې د غزوکونه به په پرمختللو وسلو سمبال شي.
انتقال قوای سرحدی از وزارت
محترم امور داخله دی ویل کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو انتقال د 2 هدفونو لپاره وشو. یو دا چې له دغه ځواکونو د ملي اردو ملاتړ وشي، او بل دا چې په دغه ځواکونو کې لازم اصلاحات رامنځته شي. د سرحدي ځواکونو ماشونه به هم له 3000 تر 5000 افغانیو پورې لوړ شي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک بیا ویل لا هم 4000 سرحدي ځواکونه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې پاتې دي. د خاغلی برمک په خبره ځواکونه به په بندرونو کې د قانون د تنفیذ په برخه کې خپل چارې مخته یوسي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو که تاسو ځان له ورځنیو چارو خبروي نو مشال ریډیو هر ورځ تاسو نه هزار خبرونه لري او دا خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي که فیسبوک لري نو په فیسبوک کې هم مشال ریډیو شته الته پانه زموږ خوخه کوي دی ریپورتونو ته لاسرسي پیدا کوي لسنیمی بجې شوې له ګلایزه به خبرونو لنډیز وره
امریکه په پیښور کې په زری روزنیز مرکز د پاکستانی وسلوالو طالبانو هغه بریټ په خلک غندلې دي چې 12 کسان یې وژل او 15 دیش نور یې زخمیان کړ. د امریکا د بارانو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه په وایي کې ویل دي چې دوی د قربانۍ کورونې سره په غم کې شریک دي او په بریټ کې د ژوبلو کسانو روغ صحت غواړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس سبا د اسلام آباد سفر کوي. نوموړی به په یو ورځني سفر کې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر سره ملاقاتونه کوي. پاکستان او روس د توانای په اسانګه کې د پانګیا چونی په ګډون په مختلفو برخو کې په همکاریو په پراخولو سلا شول. د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر ورکړی چې دا پروتوکول په ماسکو کې د پینځم پاک روس د بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. پرون په خبر کې د ډاکټر خان تحریک تر سولې لاندې غونډه کې ګډونوالو په لر او بر پښتنو غږ کړی چې مسلې او ستونزې د خبرو د لارې حل کیږي. په پیښور پرېس کلب کې د ډاکټر خان تحریک غونډې وروسته د دې تحریک مشر ډاکټر خان مشال اډی ته وویل چې پښتنو له پکار ده چې زړونه له یو بل سره وتړي. په ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. پرون د ننګرهار ولایت دفتر رسنیو ته لیکلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې په خوږیانو هسکمین او اچین ولسوالیو کې د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې 14 وسلوال وژل شول او 6 نور زخمیان شول. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکو په ویلي چې د وسلوالو په برید کې 2 امنیتي چارواکي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت والی وین اتاوله خوګیانی ویل چې وژل شوي کسان د استخباراتي ادارې غړي ول. اسلامي دولت وسلوالو ډلې د برید ذمہواري منلې ده. امریکا ایران کړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال تړون څخه هیواد وباسي او ویلي دي چې دا د امریکا د حاکمیت په حاکمیت کې مداخلت کوي. د امریکا استخباراتي اداره وایي دوی د ایران ګړپوري فوزي جنرال ته خبرداري ورکړي چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسمه بریدونو ذمہوار به ایران پلوه ځواکونه ګرځوي. او په ایشیز سیریز کې د آسټرالیا او د انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. نن د ټیسټ دویمه ورځ ده. آسټرالیا تر اوسه پورې د 6 لوبغاړو په زیان 306 رنګونه جوړ کړي دي.
اوریدونکو ګلیاز تاسو د خبرونو لنډیز ووایو او اوس هم له اسلام آباد سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټه کې وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پیښور په ترهګرۍ پیښې باندې لیکلي او وایي د پیښور د زری ډایرکټریټ په اسټل باندې حمله دا ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لوی شمېر کې وسلوال او د هغوی سهولتکاران موجود دي چې خپلې کاروایانې ښه په ډاډ کوي. د ادارې په وینا وخت راغلی دی چې د ترهګرۍ خلاف په یوازې سر نه بلکې پاکستان او افغانستان په شریکه سره یو کړندلاره جوړه کړي. د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼې خپلې ادارې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا په لاهور کې پدوی می درنی باندې لیکلی. ادارې وایي د پاکستان دستور یو داسې عمراني معاهده ده چې پکې که یو خوا ریاست ته یو شمېر حقونه ترلاسه دي نو بل خوا پکې ولس یا مختلفو طبقو ته د پرامن احتجاج حق هم ترلاسه دي. خو بیا دا هم ویل شوی چې د آینده حدودونه به هم ناوړي او د دې به پوره پوره خیال ساتي. ادارې وړاندې لیکي یو معامله هم په زور یا تشدد نه هواریږي، باید چې هر احتجاج کوونکی یا درنه ورکوونکی خپل غوښتنې په مذاکراتو ومني او له تشدد ډډه وکړي. دارنګ حکومت له هم پکار دي چې د تشدد لار نه خپلوي. ادارې د حکومت لخوا د درنی ورکوونکو سره د مذاکراتو په اړه وایي چې دا ډیر ښه ګام دی چې د مذاکراتو په ذریعه د فیض آباد او بیا د لاهور درنه ختمه کړه. ادارې اخر کې حکومت ترای ورکوي او وایي چې د دارنګ احتجاجونو لپاره باید چې یو ځای بیل کړی شي چې دغه خلک بیا هلته احتجاجونه او درنی ورکوي او لسته ترې ستونزې او مسلې نه جوړیږي. خو له دې به هم دا ښوي چې دا مسلې د شروع کېدو نه وړاندې د عالمانو په مرسته هوار کی نو معاملہ بتر دی نرارسی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
اوریدونکو ډیپلومیټ مجلې لیکلي چې باید سیاسي ګوندونه پر دې مسله له یو بل سره خبرې بحثونه وکړي چې په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاج ګټه چاته ورسېده، ځکه چې په ظاهره یې ټول تاوان وفاقي حکومت ولس او جمهوریت رسیدل دي. بلخوا نیشنل پبلک ریډیو پر خپل ویب سایټ لیکلی په افغانستان کې هغه آلات چې لمخې باید د سمګلینګ مخاونیول شي اوس یې په ډیرو ځایونو کې استعمال لکېږي. د دوړو لیکنو مهمه برخه درته فرخنده اسد وایي.
ڈپلومیٹ مجلہ لکھی پر اسلام آباد کی تحریک لبیک یا رسول اللہ لخوا د احتجاجی ناست لوجه زیاتره عام ولستا نقصان و نور رسیدل خلکو ته تگ راتک کی مشکلات وو. پر اسلام آباد کی خلق پخپل روزگار دا شان د ماشومان سکولونو ته رسول او یا هم دفترونو ته اتلل ستونزو سره مخ شول. مجلہ لکھی حکومت دغه مذهبی ډلو احتجاج په ختمولو کې ناکامه شو او حتی په اخر کې نه یوازې د قانون وزیر زاهد حامد مستعفی شو بلکې حکومت پر دې مجبور شو چې په وزنی د حالاتو د کنټرولولو غوښتنه وکړه. اوس پښتنه دا ده چې د دغو ټولو حالاتو ګټه چا ته ورسېده؟ مجله د دې پښتنې په ځواب کې وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه داسې دي چې په مختلفو ایجنډو کار کوي. په دغو کې پوز عدالتونه مذهبي ډلې او میډیا شامل دي. په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه پر دې خبره ځان پوه کړي چې پر ځینو حساسو موضوعاتو لکه د توهین رسالت په قوانینو او یا هم هند ته پر نږدېوالي د غور او فکر کار واخلی. ځکه دا خبرې د یو چا ټول سیاسي کیریئر او حتی چې ژوند یې هم له خطر سره مخامخولی شي. مجله لیکي د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند په دې وروستیو کې هم داسې تیروتنې وکړې چې له مخې یې نه یوازې د دغه ګوند مشر نواز شریف ته وزیر اعظم یې له چوکۍ مستعفی شو بلکې اوس پرې د مذهبي ډلو لخوا هم سختې نیوکې روانې دي. بلخوا امریکایي اداره نېشنل پبلک ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د جاج اخیستو ادارې سیګار د یو راپور تر مخه هغه آلات چې امریکا په 2016 کال کې په میلیونونو ډالرو اخیستي وو او د افغانستان په 50 سرحدي پوسټونو یې د څارنې لپاره نصب کړي وو اوس یې استعمال نه کیږي. د دغو آلاتو مقصد د سمګلینګ مخه نیول وو. د دغو آلاتو بیې د دې د استعمال په اړه د روزنې او دغلته د نصب کولو ټوله خرچه سناسه 2.6 میلیونه امریکایي ډالر ده. خو د سیګار د راپور تر مخه په 50 کې په څلورو ځایونو کې د دغو آلاتو استعمال نه کیږي. د راپور له مخې دغه آلات په 2014 کال کې په رسمي توګه افغان حکومت ته سپارل شوي دي. په دې اړه پلټونکي وایي د کابل هوایي ډګر یوازینی ځای دی چې دغه آلات پکې لا هم کار کوي ولې په نورو ځایونو کې د نصب کېدو وروستو ډېر زر استعمال پرېښودل شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اور بالکل د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه غنټه وړاندې کیږي. که چیرته تاسو په فیسبوک باندې آی نو فیسبوک ته لاړ شئ مشال ریډیو پاڼه به پیدا کړئ. اغلته مختلف ویډیوز شته تاسو کتلی شئ او د خپل دوستانو سره هم شریکوي شئ. همدارس کم تصویرونه او آڈیو یا په غږ کې چې کوم رپورټونه دي هغه ته هم لاسرسی پیدا کوي شي او په لیکلي بڼه باندې چې زموږ څه خبرېږي په مشال ریډیو ډاٹ کام هغه هم د فیسبوک د لارې تاسو ورته راتللی شي او که ټوټر لري نو د ټوټر د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسی پیدا کوي شي او ځان له تازه حالاتو با خبر ساتل شي. اوس یو رپورت ورزو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې دغه انتخاباتي کمپاین او د روس حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوی او په دې اړه ورکړل شوي رپورټونه غلط دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه یعنی د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلیرش ورځو لپاره په دنده کې پاتې شوی و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته یې ناسم بیان ورکړی و. په دې اړه د فرشته جالزی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکوونکو او روسیې د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معامله یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل کول په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره کتلی دي. خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څېړنو سلاحکار دی. د امریکا یو شمېر خبري رسنیو ویلي مایکل فلین شای شهادت ورکړي چې ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلین به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وویل نه زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره شوي هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی په هیڅ ډول هیڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده سوی نو موږ ډېر خوشحاله یو خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلین تر څنګ به ودرېږي که نه ولسمشر ټرمپ ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلین له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې فلین په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلین په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوشه او پوره درک دروغ ویلي دي. مایکل فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي خو پر هغه هر حکم له څېړونکو سره د هغه په همکارۍ پورې هم تړاو لري.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دوه نه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چکرې د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرګنې خبرونه تاسو د یک شنبه او چهار شنبه پرزول مشال ریډیو خبريږي. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم پیدا کړئ. کچیرته تاسو کوم موضوع لري تاسو فکر کوئ چې په غو باندې کې دی شي چې مشال ریډیو اونیزي خبرونه جوړی کی او هر هفته تاسو لس پنځلس منټه فیچر په هغه مسله باندې جوړ کړي نو موږ ته دا تجویزونه خامخا راکړي. موږ به کوشش وکړو چې دا مسله راواخلو او په مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې بلکې د مشال ریډیو د فیسبوک د لارې تاسو موږ سره دغه وړاندیزونه شریکولی شئ. د مشال ریډیو د اونیزو خپرونو خبره کوو نو راځئ چې د سولې پر لور خپرونې ته ورشو. د نړیوال جنایي عدالت وکیلان په افغانستان کې د بشریت خلاف شوو جنایتونو او جنگي جرمونو په اړه تحقیقات پیلول غواړي. دا کار په راتلونکو کې د جګړو د مخنیوي لپاره څومره مهم دی او آیا دې سره به د تشدد په کموالي څه اغیز وشي دا د نن د سولې پر لور خبرونې موضوع ده. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د نیدرلینډز په هاګ کې د نړیوال جنایي عدالت د څارنوالي دفتر د غلطه لقازیانو غوښتنه کړې چې هغه ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو اجازه ورکړي. څېړونکي دا یو مهم کار بولي او هیله کوي چې د سره بعد د جنگونو قربانانو ته انصاف ورسي. نن د سولې پر لور خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه بشیر غواخم هرکلی مکوم. اوریدونکو د امریکای براون پوهنتون د روانو جګړو په اړه د څېړنو برخې واټسن انسټیټیوټ د 2018 کال شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې په روانه جګړه کې 25,295 ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه ودل شوي دي. یوازې دا وژنې نه دي چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي یې اندېښمن کړي دي. د نړیوال جنایي عدالت څارنواله فاتو بن سودا وایي په افغانستان کې ډېر جنګي جرمونه هم شوي چې نوموړی یې په اړه څېړنې کول غواړي. هغې د تیر نومبر په 10 تاریخ په هیګ کې یاد عدالت له قاضیانو په رسمي ډول تر غوښتنې وروسته خبرلانو ته وویل
دا څارنوال د دفتر تر ابتدایي څېړنو لاندې وو. د دفتر ته د رسېدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس ما پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څېړنې ته اړتیا لري او کافي دلایل ورته موجود دي.
د سولې پر لور
افغانستان په 2003 کال کې د نړیوال جنایي عدالت غړی شو. له همدې وجې دا اداره له دغې کال راهیسې شو مبینه جنګي جرمونو په اړه څېړنې کول شي او تر دې مخکې د شو جنایتونو په هکله تحقیقات یې په واک کې نه راځي. د افغانستان دفاع وزارت د 2014 کال په کلنی رپورټ کې ویلي چې دغلته 40 ترهګرې ډلې فعال دي. د امریکا په مشرۍ بهرنی پوځیان او افغان امنیتي ځواکونه د دوی سره په جګړه بوخدي. فاتو بن سودا وایي غواړي تحقیقاتو کې دا ټولې خواوې راونغاړي او معلومه کړي چې چا څومره جنایت کړی دی.
زما دفتر د خپلو څېړنو پر اساس او د محکمې د قضایي صلاحیت په رڼا کې وپتهیله چې کافي دلایل شته چې د جګړې د اړخونو جنګي جرمونه کړي دي. لومړی د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملګري خاني شبکې له لوري جنګي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لوري جنګي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو له لوري، او دریم د امریکا د متحدو ایالاتو دا وسوالو ځواکونو جنگی جرمونه چې په افغانستان کې کړي او هغه جنگی او بشری ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې کړي څېړل کیږي.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د جنگی جرمونو د تحقیقاتو خبره په داسې محال راپورته شوه چې جګړو د ژوند په هر برخه ډیره اغیزه کړي. ان هنر هم ترې نه دی پاتې. په سندرو او شعرونو کې هم د دې تشدد څرک لیدل کېدای شي.
د خبر کوم زار زما پښتون وطن ته شوه، د خبر ولې هر قیامت د دې ولس قسمت ده، هغه وطن چې د پښتو او د شملو وطنو، د امن کورو د جرګو او مرکو وطنو، د محبت زانونو لمو دو وطنو، دلد د مینې بادشاہی وا دارمان سیالی وا.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د جنگی جرمونو او بشریت پر ضد جنایتونو تحقیقات کول ځکه مهم دي چې دې سره به هغه ملامت خلک په ګوته شي چې له ډېرې مودې راهیسې له قانونه پورته ګڼل کیږي. د دې ادارې د نړیوال انصاف پروګرام مشر پرمپریت سنگ د 13 نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دا تحقیقات به هله پیل شي چې د نړیوال جنایي عدالت یې منظوري ورکړي. د هغې په خبره دا څو میاشتې وخت نیول شي، خو یادو وکیلانو له 2001 کال راهیسې د شواهدو راغونډول پیل کړي دي، نو ځکه بعد د دغه عدالت قاضیان دا کیس رد نه کړي. نوموړی د دې پروسې په اړه وویل
طریقه کار داسې وي چې د نړیوال عدالت د څارنوالۍ دفتر لومړی د بشریت ضد جنایتونو او جنګي جرمونو کې ښکېلو کسانو په اړه شواهد او معلومات راغونډوي. په دې توګه ښایي چې د خپل کیس یا دوسیې لپاره ډېر مواد لري. وروسته دا شواهد قاضیانو ته وړاندې کوي. که قاضیان یې ضروري وبولي، نو وارنټ یا د نیولو حکم جاري کوي. خو آیا تورن کسان نیول کېدی او یا د هیګ نړیوال عدالت وړاندې کېدای شي؟ دا د هیوادونو په همکارۍ پورې اړه لري. که یو ملک د نړیوال جنایي عدالت غړی وي، نو باید په دې لړ کې همکاري وکړي، خو ځینې ملکونه داسې نه کوي. په دې حالت کې د تورن کس د نیولو عدالت ته د وړاندې کولو بله لار دا ده چې هغه یو داسې هیواد ته سفر وکړي چې چارواکي د نړیوال جنایي عدالت سره همکاره وي.
د سولې پر لور
د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 13 نومبر په 18 تاریخ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د دغه عدالت لخکېلېدو سره مخالفت لري. همداراز په بیان کې زیاته شوې چې دغه وړاندې شوې څېړنه به په افغانستان کې نه د سولې او نه هم د عدالت ګټې خوندي کړي. د انساني حقونو د څار ادارې څېړونکي پرمپریت سنگ د دې خبرې سره موافقه نه ده، وایي باید واشنگټن او کابل دواړه په دې څېړنو کې همکاري وکړي.
آیا دا به ستونزمن تحقیق وي؟ هو بالکل، دې کې شک نشته. د جنگي جرمونو څېړنې هغه وخت ښې نتیجې لري چې ښکېل ملکونه ورسره سمه همکاري وکړي. د امریکا په اړه به ووایو چې دوی د نړیوال جنایي عدالت برخه نه دي، نو ځکه ضرور نه دی چې همکاري وکړي. د افغانستان په باره کې دا وایم چې که حکومت یې همکاري ونه کړي، نو یوه لار دا ده چې په نورو هېوادونو کې میشته افغان کډوالو څخه په جګړو کې دوی سره د شوي زور زیاتې په اړه معلومات راغونډ شي او په دې توګه جنایتکارانو ته سزا ورکړل شي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې که ځینو مطبوعاتو د نړیوال جنایي عدالت څارنوالي دفتر د تحقیقاتو خبره سیلي، نو ځینو پې اندېښنې ښودلې دي. که څه هم طالبانو په خپله په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ځینو مطبوعاتي تبصرو کې راغلي چې کېدای شي دغه وسله واله ډله دا تحقیقات بد وګڼي او په دې توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره ممکنه مذاکراتو ته زیان ورسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی امین وقاد مشال ریډیو سره خبرو کې وایي که دا تحقیقات وشي نو پر سیاسي روغې جوړې به اغېز ونه کړي.
د سولې خبرې اترې یوه نړیواله پروسه او د افغانانو غوښتنه ده. هر بل پروسه چې په هر کس پورې اړه لري، که په داخل کې وي او که په خارج کې، دومره مطلوبه نه ګڼل کیږي. که هغوی کوم قانوني جواز هم واخلي، ډیر کلونه په اوږدو کې نیسي. د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ تاثیر نه لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله شریک ملي وحدت حکومت دی. دوی نه یوازې د طالبانو او داعش د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کوي، بلکې د پخوانیو جنگ سالارانو لخوا د سیاسي بې ثباتۍ سره هم مخ دي. په داسې کې آیا دا ښه وخت دی چې د جنایتونو د څېړنې نړیوال عدالت کې د افغانستان په جګړو کې له ښکېلو غاړو پلټنې وشي؟ پرمپریت سنگ د دې په ځواب کې وایي
په لسګونه کاله کېږي چې افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې کېږي. دا سرغړونې او جنګي جرمونه افغان او امریکایي ځواکونو له طالبانو په شمول نورو وسلوالو ډلو کړي. د دې هر څه په اړه انصاف لږ او یا هم هیڅ نه دی شوی. اوس چې په دې حقله د څېړنو خبره کېږي، نو آیا دا سم وخت دی؟ دا پوښتنه که د جنګي جنایتونو له قربانیانو وکړي، نو هغې به ووایي چې هو، بیخي ښه وخت دی. آیا افغان حکومت په قانوني لحاظ مجبوره دی چې د نړیوال جنایي عدالت سره همکاري وکړي؟ هو بالکل. آیا دوی دا همکاري کوي؟ دا د ملي وحدت په حکومت پورې اړه لري. دا په دې پورې هم ده چې څوک په نښه کېږي. معنی دا چې څوک د جنګي جرمونو لپاره تورن پېژندل کېږي. کېدای شي افغان حکومت د ځینو تورنو کسانو په کیسونو کې ډېره همکاري ونه کړي، خو د نورو پاهو کې امرسته زیاتوي. خدا باید په یاد ولرو چې انصاف د افغان ټولنې لپاره مهم دی، ځکه چې افغانستان کې د لسګونو کلونو جګړو له وجې شوي زور زیاتي کوونکو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. زما هیله دا ده چې را تحقیقات وشي او حکومت نه یوازې د خپلو جنګ ځپلو خلکو په خاطر دې څېړنو سره مرسته وکړي، بلکې د قانون برلاسیتوب لپاره هم ضروري وبولي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی مشال ریډیو سره خبرو کې د هاګ د نړیوالې محکمې د دې اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا به درنو جرمونو کې ککړو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو لړۍ پای ته رسولو سره مرسته وکړي. او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کی زما پس پوزیشن لا گئے.
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی.
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
She knows.